ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني و وبوري چې په ټوکیو کې د افغانستان د پاړه باندې نړیوال کانفرنس کې نړۍ یو وار بیا افغانستان سره ژمنه وکړه چې د دغه هیواد په بیا ودانولو کې به د افغانستان د ولس په شا ولاړ وي. دې سره سره یو شمیر سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم لرو او په کندهار کې بمی چاودنو اتلس تنان وجلی دي. دا هم د دې خبرونې یوه برخه جوړی. خو اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه کوو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د ټوکیو د کانفرنس برخوالو ژمنه کړې ده چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د پرمختګ لپاره 14 میلیارد ډالر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي چې امریکا او پاکستان د تیر وخت تاوتریخوالی یو اړخته کوي او پام راتلونکي ته اړوي. او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان پولي ته څیرمه د عامو وګړو پر موټر چاودنې شوي دي چې له امله یې 18 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جاپان په ټوکیو ښار کې د افغانستان په اړه د مرستو کوونکو هیوادونو د کانفرنس برخوالو ژمنه کړې ده چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د پرمختګ لپاره 14 میلیارد ډالر ورکوي. د کانفرنس برخوالو دا هوډم څرګند کړی دی چې تر 2015 کال پورې به له افغانستان سره شاوخوا دومره مرستې کوي لکه څومره چې په تیرو یو لسیزه کې کړی دی. د ټوکیو په دې کانفرنس کې تر اویا د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کړی دی. د دې کانفرنس موخه د افغانستان د اقتصاد او د دې هیواد د اړتیاو ترمنځ موجوده تشه ډکول دی. بې له پوځي لګښتونو د افغانستان کلنی خرڅ 14 میلیارد ډالر دی، خو د دې هیواد اقتصاد د کلنی خرڅ یوازې درېمه برخه جوړوي او په پراخه کچه پر بهرنیو مرستو تکیه کوي. افغان حکومت د دې مرستو د ژمنو په غبرګون کې ویلي دي چې دوی به د درغلیو مخه نیسي او اقتصادي اصلاحات پرولي. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې کانفرنس په پایل کې وویل:
I recognize, ladies and gentlemen, that the success of our partnership will depend on our mutual ability.
زه دا خبره منم چې زموږ د شراکت کامیابی پر دې ولاړه ده چې موږ په خپل منځي توګه د دې جوګه شو چې یو بل ته مسول یو او دارنګ خپل عمل ثابت کړو، نو دا شان ستاسو د ټیکس ورکوونکو پیسې به په اغیزناک توګه او ایمانداری سره مصرف کړی شي.
So that the hard earned dollars of your taxpayers are utilized most effectively and transparently.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي چې د ولسمشر اوباما حکومت به له کانګرس وغواړي چې تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د امریکا مرستې په همغه اندازه تصویب کړي لکه څنګه چې په تیر وختونو کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي چې امریکا او پاکستان د تیر وخت تاوتریخوالی یو اړخته کوي او پام راتلونکي ته اړوي. نوموړي دا خبرې د جاپان په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د کانفرنس د وکپو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. هیلری کلنټن وویل چې امریکا او پاکستان دواړه له دې کبله ډاډمن دي چې په دې وروستیو کې په اړیکو کې رامنځته شوی تاوتریخوالی او اړخته کړی دی او د راتلونکي پر ډیرو چیلنجونو توجه کوي. د هیلری کلنټن د دې سرګندونو اشاره د پاکستان او امریکا ترمنځ هغې معاملې ته وه چې له مخې پاکستان په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړنې تړلې لارې پرانستې. پاکستان دا لارې له هغه وروسته تړلې وې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په مومندو کې د نیټو د ځواکونو په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل سو. هیلری کلنټن وویل دا به د دې معاملې له کبله د رامنځته شوي مثبت تحرک پر اساس له پاکستان سره په دې هیواد او په افغانستان کې وترهګرو شبکو ته د ماتې ورکولو، په افغانستان کې د سولې د بهیر او له اسلام آباد سره د اقتصادي ملاتړ په اړه خبرې اترې وکړې. افغان چارواکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه د عامو وګړو پر موټر چاودنې شوي دي چې له امله یې 18 وګړي وژل شوي دي او 10 نور ټپي شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل:
دښمن مری قسم پاکستان سره پر ټول څه څه نقطه کې د ملکی خلکو پر الکترونیک موټر او بل شخصر باندې د ما اندوې چاودنې شوي دي چې سایلکس یې څوار لسانه ملکی خلکو جوړ شوي او درې نور زخمیان دي.
په کندهار او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې وخت نا وخت د سړک پر غاړو ځای پر ځای سوي بم ماینونه چوي چې زیات قربانیان یې عام وګړي وي. په پېښور کې د پولیسو پر یو موټر بمې چاودنه سوی چې په دې پېښه کې د پولیسو یو عسکر وژل سوی او درې نور ژوبل سوی دی. دا پېښه تیر ماښام هغه وخت وسوه چې کله د پولیسو یو موټر له چاینا چوک سره نږدې په لاره کې له شخصي بم سره چکر سو. د پښتخري تانې اس ایچ او یاسین خان د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل. په پېښور کې له تیرې سمودې راهیسې په داسې زیاتره پېښو کې پولیس په نښه کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا ولسته په دې هیواد کې په لومړي ازادو انتخاباتو کې مبارکي ورکړې ده. امریکایي ولسمشر ویلي دي چې دا په لیبیا کې د جمهوریت پر لور یو بل ګام دی. په لیبیا کې پرون د شنبه په ورځ په تیرو شپېتو کلونو کې په لومړي ځل د پارلمان لپاره رای واچول شوې. د دې هیواد د پارلمان د 200 څوکیو لپاره د اسلام پاله او سیکولر ګوندونو 3,200 امیدواران ولاړ دي. د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې پرون په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه شپېته کسانو وژل شوي دي. د شام لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په وژل شوو کې 1.5 ملکیان، 0 سرتیري او 10 یاغیان او مخالفین شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو افغان ولسته یو وار بیا ویلي دي چې د دغه هیواد په بیا رغونه کې دوی د هغوی په شا ولاړ دي. د امریکا وزیر خارجه په دغو کې یو و
that will be critical for Afghanistan's future and Mr. President you will always have our support in your effort.
د افغانستان د خزانه وزیر خغل زاخیلوال وای د دوی د اندازونو زیات د ټوکیو کانفرنس ګډونوالو دوی سره شمنی کړی دي.
اندنانه کانفرنس چې مونږ غوښته د اغه نه اضافه تر تعهد مونږ سره نړیوال وکړ. مونږ د کال 3.9 میلیارد غوښتیو. په هر کال کې 3 میلیارد څخه زیات تعهد شوی دی.
په کندهار کې د ماین چاودنو 13 کسان وجلی او 10 نور ټپیان کړي دي.
زمړی چاودنه پر یو مازه موټر څه چېل کنه شوږي او مهنه په سره و نه او تر هغه وروسته کله چې ټراکټر راغلی دی کله چې تاسو کې تنه سره و تر دا ټراکټر هم ماین په تاسو دی چې په ټول ټال څوار لسانه وجلی شوی دی.
ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه د زړو سندرو خبرونه هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپنه غوړی ورزو. د دې خبرونه پیل کو او د سر راپور ته ورزو. په ټوکیو کې د افغانستان په اړه باندې نړیوال کانفرنس شوی دی. په دغه کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو افغانستان سره یو وار بیا ژمنې کړې دي چې د دغه هیواد د بیا رغونې په اړه به دوی د افغان ولس په شا ولاړ وي. انیس اجمل په نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي د افغانستان مستقبل د دا هیواد د اولس په لاسو کې دی او د افغانستان د امنیت اندازه به یوازې د جنگ د ختمېدو نه نه بلکې د روزګار او معاشي پرمختیا نه هم لګي. هیلری کلینټن دا خبرې د جاپان په ښار ټوکیو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو نړیوال کانفرنس په وخت کړې دي. د دې غونډې پر مهال هیلری کلینټن وویل اوباما انتظامیه به د کانګرس نه وغواړي چې تر 2010 کال پورې له افغانستان سره د امریکا مرستې به په هغه اندازه ومني لکه چې په تېر وختونو کې کړي دي. هیلری کلینټن زیاتوي
Obviously we know Afghanistan has a
کار خبره دا چې افغانستان د خپل راتلونکو لپاره خپل ایجنډا لري چې دا رنګ اقتصادي اصلاحات وکړي، درغلي لمینځ یوسي، د قانون رول مضبوط کړل شي، د دې ترڅنګ د کاروبار او سرمایه‌کاری لپاره زمينه هم برابر کړل شي.
په دغه غونډه کې هیلری کلینټن د افغانستان مشرانو نه خواست وکړو چې د افغانستان په پرمختګ کې د ښځو رول لوړ کړي. د جاپان په مرکز ټوکیو کې د افغانستان پر نړیوال کانفرنس نن پیل شو چې پکې د افغانستان د شاوخوا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پکې هم ګډون وکړو. د دې غونډې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل
I recognize, ladies and gentlemen, that the success of our development partnership
دا خبر منم چې زمونږ د شراکت کامیابی پر دی ولاړ ده چې موږ په خپل منځ توګه د دې جوګه شو چې یو بل ته مسول یو او دا رنګ خپل عمل ثابت کړو نو دا شان په سختۍ سره غټل شوی ستاسو د ټیکس ورکوونکو پیسې به په اغیزناک توګه او ایمانداری سره مصرف کړی شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د خپل وینا په وخت وویل چې افغانستان د ناتو ځواکونو لوتلو وروسته کپدای هواد کې د مدني ټولنو ملاتړ ونی شي په تیرا یو لسیزه کې لاسته راوړنی به ځای شي د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړو باید اغه د افغانستان بشري اړتیاوي او د هواد کډوال هیر نکړي
موږ
د افغانستان په تاریخ کې دا مهال په یو حساسه پړاو باندې ولاړ یو ځکه چې دغه هیواد په مرستو د تکیه کولو څخه د انتقال په لور دی دغه مرستو د افغانستان ادارې د دې جوګه کړي چې دغه هیواد له خپلو لس ترمنځ او نړیوال ملګرو سره خپلې اړیکې معمول کراولي
په ټوکیو کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي تر 2015 کال پورې له افغانستان سره ټول د 14 میلیونو ډالرو د مرستو ژمنه کوي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کووی چیرو ګیمبا هله خودلې چې ګډون کوونکي بال افغانستان سره پخې ژمنې وکړي
په صادقانه ډول زه هیله لرم چې په دې کانفرنس کې له هر سازمان او هیواد څخه په خیشمنی او د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړم
په ټوکیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل پاکستانی سیالې هینا ربانی کر سره هم لیدلې دي رائټرز خبري ایجنټ هیلری کلینټن له خلیلې کې چې د هینا ربانی کر اغه ترهګر شبکو ته د ماته ورکولو په اړه خبري وکړي چې د پاکستان او افغانستان استحکام یې د خطر سره مخ کړي دي
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ټوکیو په کانفرنس کې وویل چې امریکا به تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د پخوا په شان مرستو ته دوام ورکړي میرمن کلینټن ونه ویل چې امریکا به دقیقا افغانستان ته څومره مرسته ورکړي خو یې ویل چې حکومت به له کانګرس وغواړي چې د افغانستان مرستې تقریبا د 13 کلونو په شان تصویب کړي اسمت سروان د نور تفصیل سره
د ولسمشر باراک اوباما حکومت به له کانګرس وغواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه تصویب کړي چې په 14 کلونو کې کړی دي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د جاپان په ټوکیو کې د اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په کانفرنس کې وکړه د اوباما حکومت به د غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې د ناتو او امریکا حربي ځواکونه له افغانستان د 2014 کال تر پایه وتلو ته تیاری نیسي میربن کلینټن وویل چې د امریکا مرستې به د افغانستان د اقتصاد له جوړولو او ضروري اصلاحاتو سره مرسته وکړي د چې د ټوکیو په کانفرنس کې خبري کولې همدارز وویل موږ باید د افغانستان د امنیت په برخه کې پرمختګ وکړو او د مسؤلیتونو انتقال حتمی کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې باید د افغانستان د امنیت اندازه په دغه هیواد کې د جګړې په نشټوالي ونه لګول شي بلکې باید په دې اندازه شي چې خلک کار روزګار او اقتصادي فرصتونه لري آیا دوی باور لري چې حکومت ارتشاوی ور پوره کولی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د مرستو کانفرنس ته په خپل څرګندونو کې وویل افغانستان په 14 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو لا هم د دغه هیواد د حکومت خصوصي سکتور گاونډیو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ اغیزمنې همکاري ته اړتیا ده څو د انتقال د پروسه نتیجه ورکړي له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې افغانستان سره د امریکا کالنې مرسته له 1 میلیارډ تر 2 میلیارډ او 300 میلیون ډالر پورې رسیدي میرمن کلینټن وویل چې تر 2015 کال پورې به له افغانستان سره د مرستې غوښتنه له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو د مرستو اندازه تقریبا همره وي چې په 14 کلونو کې و
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی لیکي په جاپان کې د افغانستان په اړه غونډه کې نړیوالو مرستندویو هیوادونو د دغه هیواد د پرمختګ لپاره 14 ارب ډالر مالی امداد مختص کړي که هم افغان ولسمشر حامد کرزی په غونډه کې د رشوت د لمنځه وړلو ژمنه کړي خو بیا هم د جګړې په اړه د نړیوالې ستړیا او د رشوت ختمولو په اړه کې د ناکامۍ په اړه د نړیوال فشار سره مخامخ دي د مقالې مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکینن د نړۍ مرستندویا یا ډونر هیوادونو په افغانستان کې د پرمختیا سخت ضرورت ته په کتلو د راتلونکي څلورو کلونو لپاره د 14 بلین ډالرو ورکولو شمنه وکړه. په داسې حال کې چې بارني ځواکونه له افغانستان نه وځي، افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې هیواد یې یوازې پرېنږدي. د ډونر هیوادونو کانفرنس چې پکې خوا او شا اویا هیوادونه او تنظیمونه ګډون کوي، مقصد یې د 2014 کال او له هغې وروسته افغانستان لپاره د مالي امداد کچه ټاکل. ای پی ایجنس لیکي د جاپان بهرنی چارو وزیر او امریکایي چارواکي چې د هیواد خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره په سفر کې ملګری وو، ویل ډونر هیوادونو تر 2015 کال 14 بلین ډالر د افغانستان لپاره بیلی کړی دي، چې د 14 بلین ډالرو د هغه مالی مرستې عمره برابر دي چې په جاپان کې د غونډې قربانو ته ملرله د افغانستان لپاره به هر کال راټول کړي. جاپان ویلي تر 2016 کال به 3 بلین ډالر ورکوي. بلخوا جرمني هم اعلان کړی د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره به تر 2016 کال سالانه 15.6 ملیون ډالر ورکوي. خدا جانس په خبره داسې تمه هم کیږي چې د مالی امداد د سارنې لپاره به هم ډونر هیوادونه ګامونه اخلي چې پر رشوت او یا لاپروایی سره استعمال ونشي. د جاپان د بهرنی چارو وزیر یوشی هیکو نودا په خبره د سختو حقایقو او مشکلاتو سره به مخامخ وي. اجانس لیکي د 2002 کال راهیسې افغانستان تقریبا 6 بلین ډالرو برابر غیر پازي مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د تګ وروسته بهرني امداد په تعلیم او صحت لګېدلې. خو بیا داسې تمه کیږي چې د بهرني ځواکونو د تګ سره سم به د مالی امداد کچه هم په کمېدو شي، د دې باوجود چې دغه هیواد ته د طالبانو او یا نورو یاغي ډلو لخوا ګواښ دی. اجانس لیکي تمه کیږي د امریکا لخوا د مالی مرستې کچه به د یوې لسیزې راهیسې د دغه هیواد له طرفه هر کال افغانستان لپاره ورکوونکي 1 بلین ډالرو او د روان کال 2.3 بلین ډالرو ترمنځ وي. اجانس لیکي چارواکو د امریکا لخوا د آینده لپاره د مختص شوې برخې په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو د اوباما انتظامیه د راتلونکي کال لپاره تقریبا همدغه عمره مالی مرستې غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي او د امنیت مهمې چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري.
دا چې د ټوکیو کانفرنس کې نړیوالو هیوادونو کمې ژمنې افغانستان سره کړې دي، آیا افغان حکومت چې کمې د دې کانفرنس نه اندازې لرلې د هغوی دغه اندازې پوره شوې دي او امیدونه یې پوره شوې دي او کنه؟ په ټوکیو کې د افغانستان د خزانه وزیر خاغلی زاخیلوال سره هم په ټوکیو کې موجود زمونږ همکار زبیر شمن د مرکه کړې ده او په سر کې ته هم دغه پوښتنې دي چې آیا د دوی امیدونه پوره شو او کنه. نو خاغلی زاخیلوال وایي
نننی کانفرنس څه چې مونږ غوښته د هغې نه اضافه تر تعهد مونږ سره نړیوالو وکړه. مونږ د کال 3.9 میلیارد غوښتي وو د راتلونکو 5 کالو دپاره، او کوم حساب چې مونږ اوس ځان سره لرو په هر کال کې د 3 میلیارد څخه زیات تعهد شوی دی. نو په لحاظ د یو نهایت موافق کانفرنس او نهایت تاریخي کانفرنس او د 5 کالو کې چې څومره کانفرنسونه شوي دي په دغه مقدار باندې تعهد د افغانستان سره نه شو، په دغه دقت سره کومه امادګي چې ودام نه و مخکې. خوشبختانه هم تعهد وشو، هم صحت مصارف معلوم دي، هم په دې باندې توافق وشو چې نویت مصارف به تغیر وکړي تر څو چې تاثیرات زیات وي، تر څو چې پایداري زیات وي، تر څو چې واقعا په هغه ولویتونو باندې چې د افغانستان د خلکو هغه اولنی ولویتونه دي په مغز باندې مصرف شي. نو په لحاظه د کانفرنس
مخکې کانفرنس د سپیل کېدل چې توقع د حکومت دا و چې وروسته له 2014 نه تر 2015 کال پورې د تحول د دورې لپاره هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته ژمنه وسی، خو اوس
غلط فهمی ده په دې برخه کې. څه شی چې مونږ کړو هغه دادی چې د 15 کال پورې مونږ هغه مقدار پیسې چې مونږ ورته ضرورت لرو چې نړیوال مونږ سره کومک وکړي هغه شناسایي شوی. په مخ په اولو 15 کالو کې 4 میلیارد دي، مګر په دویمو 15 کې بیا کمتری دي او په اخرنیو 15 کې دغه هم کمتری دي. د 15 لپاره مشخص وشو او همدارنګه تعهد وشو چې متبقی تر 15 کال پورې نړیوال د مونږ سره دي، او مغه محاسبه چې مونږ کړې ده مغه محاسبه حمایه او تایید وکړه.
په راتلونکو 15 کالو کې بل افغانستان سره څومره مرسته کوي؟
کالنه به 4 میلیارد څخه پورته وسی.
اوریدونکو، دا چې دغه کانفرنس نه د افغان ولس سره تموي، جمیله ظریفی په دا راپورټ لري.
په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د مرستو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي، یو شمېر کتونکي او عام افغانان وایي چې که دا شرطونه په سمه توګه پوره نه شي نو د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې به د تیرو 10 کلونو په څیر هایفو مایل شي. د نړیوال ټولنې لخوا په دغو شرطونو کې له اداري فساد سره مبارزه، د ښې حکومتداري رامنځته کول او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کول شامل دي. یو شمېر کتونکي وایي چې د نړیوال ټولنې لخوا د شرطونو د پوره کولو لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقي وایي چې باید د دې شرطونو د پوره کولو لپاره افغان حکومت په خپله سیاسي اراده کې بدلون راولي.
افغان حکومت سره دا وړتیا هم شته او دا توانایي هم شته او دا وسایل او ابزار هم سره شته، او د افغانستان د ولس او د بنګلي دوستانو حمایت هم سره ده د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره. مګر یو شی چې نشته متاسفانه، هغه قوي سیاسي اراده د دې مسؤلینو او چارواکو سره نشته.
نه یوازې کتونکي بلکې یو شمېر افغانان هم په افغان حکومت انتقاد کوي چې په تیرو لسو کلونو کې شوې مرستې په سمه توګه نه دي مصرف کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید د توکیو له کنفرانس نه سمه ګټه پورته کړي او هغه شرطونه چې نړیوالې ټولنې ورباندې ښي باید پوره یې کړي. د کابل ښار څو تن اوسیدونکي په دې هکله بېلابېل نظرونه لري.
زما نوم بهرالله نیازی دی. نو زما په اند باندې که چېرته افغان حکومت په کلک باندې تصمیم ښه تصمیم ولري چې موږ اداري فساد ورکولی شو، کولی شي هغه زمونږ ته هغه کوم مالي مرستې چې د هغوی موږ سره وکړي د توکیو کنفرانس دی، هرې نگاه نه موږ ته پیسې دومره پیسې راغلي که چېرته تقسیم بندي سي دا شخصي منافعو کې استفاده کېږي.
نوم مې کفایت الله، د طب د پوهنتون د اووم کال محصل ستاجر یم. نو دا خو واقعیت دی چې یو څوک یو چا سره کومک کوي د هغه دپاره هغوی څه شرطونه لري، او زما په خپل نظر یو شی چې د افغانستان د کمبود ورسره مخامخ دی هغه د اشخاصو کمبود دی.
زما نوم احمد جاوید. که د افغانستان دولت وکولی شي چې د خپل د فساد اداري له منځه ویبري ښه حکومتداري رامنځته کړي، په دې صورت کې کېږي چې د جامع جهاني قناعت ترلاسه کړي.
د توکیو کانفرنس له افغانستان سره د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د یک شنبې په ورځ د جاپان په توکیو کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و، او په کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو ژمنې واخیستل شوې.
ټولنه لای غواړي چې افغانستان بیا ودان شي، بیا روغ شي، بیا دغه وطن په خپلو خپو ودرېږي. خو په کندهار کې وسلوال بیا هم د عام ولس وجنو ته دوام ورکړی دی. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډې پولې تر څیرمه د عامو وګړو په موټرو چاودنې شوي دي چې له امله یې 13 تنه عام وګړي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. نور تفصیل د خپل همکار سید شاه سکیم ناورو.
د کندهار دولتي چارواکي وایي نن سهار له پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ارغستان کې د عامو وګړو پر موټرو درې چاودنې شوې دي چې پکې تر اوسه پورې 13 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. په دریو واړو چاودنو کې وژل شوي او ټپي شوي کسان ټول عام وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل وایي چې د ارغستان ولسوالۍ په شنه نری کلي کې له پاکستان سره د پولې پر سفري نقطه نن د عامو وګړو پر یو موټر لومړۍ چاودنه شوې چې وروسته د مرستې په موخه د پیښې ځای ته په ورغلي ټراکټور هم بله چاودنه پسې شوې ده. دی وایي په موټر کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 20 تنه او په ټراکټور کې 3 تنه سپاره وو. فیصل زیاتوي چې تر دواړو چاودنو وروسته د یادې ولسوالۍ په وام دره سیمه کې هم د عامو وګړو پر موټر یوه بله چاودنه شوې ده چې پکې دوه ښځې او دوه نارینه وژل شوي او یو بل ژوبل دی.
لومړۍ چاودنه پر یوه مازدا موټر سره چېل تنه ښځې او نارینه پکې سپاره وه، او تر هغه وروسته کله چې د دغې چاودنې د قربانیانو د لېږدولو لپاره ټراکټور راغلی دی په ټراکټور کې درې تنه سپاره وه. تر دغه ټراکټور هم مین پټول شوی دی چې پکې ټول ټال 14 تنه وژل شوي. تر دغه وروسته بیا بله چاودنه د همدې ولسوالۍ دوام په دره کې شوې ده. دغه سړک غاړې چاودنه د ملکي خلکو پر یوه کور موټر شوې ده چې پکې یوه ښځه، یوه نجلۍ او دوه نارینه وژل شوي او یو بل سړی زخمي دی.
که څه هم دولتي چارواکي د عامو وګړو پر موټرو چاودنې د خپلو وسلوالو مخالفینو کار بولي، خو تر اوسه پورې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د عامو وګړو پر موټرو پر لپسې درې چاودنې وسلوالو په قصدي توګه کړي دي. په کندهار او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې وخت نا وخته د سړک پر غاړو ځای پر ځای شوي مینونه چوي چې زیات قربانیان یې عام وګړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې حکومت د تربت له هغې پیښې وروسته چې په کې 13 کسان وژل شوي وو، دوه لوړ رتبه چارواکي له سرکاري کاره معطله کړي او په سیمه کې یې د انساني قاچاقبرو په ضد سخت ګامونه اخیستي. نور تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
د پاکستان د کورونو چارو محکمې سلاکار یا مشیر رحمان ملک د تیرې شنبې په شپه په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د تربت د تازه پیښې په اړه وویل چې په وژل سوو کې زیاتره پنجابیان وو.
تربت کے علاقے میں ایک جگہ دشت میں جو تھوڑے
دا تربت دا دشت پسیمے کی یو سخ خلق ستا کم چی دا پاکستان زید فعالیتو نکوی دوی پا آمت ہوگا حلتا یو سو کم تلوتا نپریش دی دا تیری ورزی پا پیش کی ہم دوی پنجابیان سندیان او پشتان وزلی او پا دوی کی زیادتر دا پنجاب سبیلا گجراوالا گجرات او سیالکوٹ سر تعلق لری
زیادتر لوگ جو ہیں گجراوالا گجرات اور سیالکوٹ کے ہیں.
د کورونو چارو محکمې سلاکار رحمان ملک زیاته کړه د تربت د پیښې په لړ کې د چارواکو او قاچاقبرو ضد سخت ګامونه اخیستي.
ڈی سی بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اے سی بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور
دا تربت ڈپٹی کمشنر ہم معطل سوے او اسسٹنٹ کمشنر ہم او دا پولیس او ضلع مسر یا ڈی پی او زد ہم کاروائی شروع سوے ولی چې کدوی پر سیما نظر ساتی نو دوی تبا درک لگے دلی وای چې دغه خلق چې ایران ته اوشتل غواړي ولی په دغه سیمه کې استوګنه کوي او ولی باقاعده کمپونه لګوي. ما د پلټنې مرکزی اداره یا ایف آئی اے ڈائریکٹر جنرل ته هم په سختی ہدایت کړی چې د قاچاقبرو ضد عملیات وکړي او دوی دی ونیول سي.
لوگ اریسٹ ہونی چاہیے.
هلته د گوادر ضلع ډیپټي کمشنر سهیل الرحمن رسنوی ته ویلي چې د انساني قاچاقبرو ضد عملیاتو کې 15 قاچاقبر نیولې او په دوی کې یو هغه قسم شامل دی د کوم په مسر کې چې د تربت پیښې قربانیان ایران ته د اوښتو په هڅه کې وو. هلته په کوټه کې میشت یو افغان کډوال فتح الرحمن چې په خپل هم منی په غیر قانوني توګه ایران ته له دغې لارې تللی په یاد سیمه کې د قاچاقبرۍ په ذریعه د خلکو تګ او ستونزې په اړه وایي.
هزار باندې په تربت یا گوادر کې اوسېږي او دوی مشت کې اوسېږي چې دوی ته د ژوند سهولیات موجود نه وي. اوبه نه لري تقریبا 3-4 ورځې په پښو باندې مزل کوي چې کله دوی ایران ته له دې سره سره امنیتي ډېر سخت ستونزې لري. دوی ته په لاره کې غله درېږي او همداراز بلوچ خلک چې دي هلته کوم کسان چې دي ډېر فشار راوړي چې دوی سره کومک ونه کړي.
یاد دوی د تیرې جمعې په ماښام د بلوچستان د تربت په سیمه کې نږدې 13 کسان هغه وخت د نصرګند وسلوالو له اړخه په ډزو ووژل سو کله چې دوی په غیر قانوني توګه ایران ته د اوښتو په حال کې وو. بلوچ لیبریشن ټایګر نومي وسلوالې ډلې د برید پړه منلې او ویلې چې پنجابیان یې په نشه کړي او که د پنجاب صوبې اوسېدونکي په راتلونکي کې بیا دغه لاره کاروي نو بیا به هم دوی په نشه کوي. نیاز مساخل, مشال راډیو, کوټه.
اوریدونکو, د مذهبي ګوندونو اتحادیې دفاع پاکستان کونسل د ناټو دپاره د رشد د لارو د پرانیستو په ضد خپل لانګ مارچ پیل کړی دی او نن سهار 11 بجې د لاهور نه اسلام آباد په لور را روان شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکوي.
ناټو سپلای د بحالې په ضد دفاع پاکستان کونسل خپل لانګ مارچ نن د لاهور نه شروع کړی دی کوم چې با سبا اسلام آباد ته را رسی. د لاهور نه یو مقامی خبریال ناظم علي تر مخه نن سهار 11 بجې د دفاع پاکستان کونسل غړو د لاهور مسجد شهدا نه خپل سفر پیل کړو او د لانګ مارچ مشري د دفاع پاکستان کونسل چیرمین مولانا سمیع الحق کوي چې ورسره د جماعت اسلامي مشر منور حسن, شیخ رشید او جنرل ریټایرډ حمید ګل نه علاوه د دفاع پاکستان کونسل غړي او په یو شمیر کې عام اولس په لانګ مارچ کې ګډون کوي. تیر ماښام خبری غونډې ته خپل وینا کې مولانا سمیع الحق د لانګ مارچ د مقاصد په حق له اویل
زمونږ د لانګ مارچ مقاصد دا دي چې یو خو ملک د امریکې د غلامۍ نه آزاد کو او بل دا چې ملکی ولس د موجوده حکمرانانو له وجې د کمو مشکلاتو او مصیبتونو ښکار دي د دوی مشکلات ختم کړو. حکومت د پارلیمان د مشترکه قراردادونو خلاف ورزي وکړه او ناټو سپلای یې خلاص کړه. زمونږ د لانګ مارچ به تر هغې جاری وي تر څو چې نه صرف د ناټو سپلای بیا ودرول شي بلکې امریکا په پاکستان کې لاسوهنه هم بند کړي.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته ویل چې نن د لاهور نه د لانګ مارچ آغاز وشو او د روان میاشتې د 14 نیټې نه به نه صرف په خیبر پختونخوا کې د ناټو سپلای په ضد احتجاجي مظاهره شروع کړي بلکې لانګ مارچ به هم کوي.
منګه 16-17 باندې دلته در نه هم د مارچ هم منګه وایي چې ناټو سپلای دې بند شي. درون حمله هم جاری دي, ماسیم نه د وخت ادا د پارلیمنت شرایط وو, پارلیمنت د فیصله خلاف ورزي روانه ده تر څو زمونږ مطالبه نه ملوي شي.
د دفاع پاکستان لخوا لانګ مارچ په حق د داخله چارو مشیر رحمان ملک مطبوعاتو ته ویل چې دفاع پاکستان کونسل دې په پورم د طریقې سره خپل لانګ مارچ وکړي او کچا هم قانون په لاس کې د اخستو کوشش وکړو نو په ضد به سخته کاروایی کولای شي. نوموړي زیاته کړه چې د کلدم تنظیمونو مشرانو اسلام آباد ته پراتلو بندیز لګولې شوې دی او که د راتلو کوشش یې وکړو نو دوی به نیولې شي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې سلونه مې بجې کېدونکو دی د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډې زور
د ټوکیو د کانفرنس برخوالو ژمنه کړې ده چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د پرمختګ لپاره 14 میلیارد ډالر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي چې امریکا او پاکستان د تیر وخت تاوتریخوالی یو اړخ ته کوي او پام راتلونکي ته اړوي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان پولیس ته څیرمه د عامو وګړو پر موټر 14 سوي دي چې له امله یې 18 تنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې لومړنی آزاد انتخابات په دې هیواد کې د جمهوریت پر لور یو بل ګام بللی دی او د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي پرون په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونیز خبرونې پښتانه په نړۍ کې د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي برابروي. راځي چې په ګډه وګورو.
پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوی بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروگرامونو کې مو د پښتنو د تاریخ، ژبي او د کډوالۍ د لومړیو دورو په اړه معلومات ترلاسه کړل. پروان پروگرام کې به واوري چې د استرالیا پر لور پښتنو څه وخت کډوالۍ پیل کړل، په څه توګه خپل ژوند پر مخ بوتلی او اوس په څه حال کې دي. استرالیا د اوبو په منځ کې پروت یو زرعي هیواد دی چې د جغرافیې له پلوه د نړۍ شپږم لوی هیواد ګڼل کیږي، خو آبادی یا نفوس یې تر افغانستان هم کم، یعنی څه باندې 22 میلیونه دی. دا هیواد د هالینډیانو لخوا په 18 میلادي پیړۍ کې کشف سو چې بیا وروسته تر پیړیو د برتانویانو مسمیره یا کالونی پاتې سوه. که څه هم په 1901 کال کې د استرالیا آئین یا اساسي قانون جوړ سو، خو په وروستي ځل په 1906 کال کې دا هیواد له برتانویانو په بشپړه توګه واک ترلاسه کړی. پښتنو که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې، خو د استرالیا پر لور د دوی هجرت په 19 میلادي پیړۍ کې پیل سو. په پخوا وختونو کې په استرالیا کې د لیږد رالیږد لپاره د ترانسپورت یو شمیر ستونزې وې. د دې ستونزو د حل په خاطر یو استرالوي کس فکر وکړي چې اوښان د ترانسپورت یو ښه وسیله ګرځېدای شي. همدا و چې دا کس د لوی افغانستان پر لور مخه وکړه او له هغه ځای څخه اوښان سره د خپلو مالکانو را په مخه کړه. په استرالیا کې مېشت لیکوال عبدالهادي هادي چې په دې اړه څېړنې کړي وایي چې د 19 پیړۍ په نیمایي کې دغه استرالوي کس په لومړي سر کې 3 پښتانه افغانان له اوښانو سره استرالیا ته راوستل.
په 1855 کې د لومړي ځل لپاره همدې سړي سکاتلندی و چې مخکې په هند کې کار کړی و، په عربي ملکونو مصر دی جو کې تجارت سابقه درلوده، د 3 کس افغانان، یو احسان خان نومېده، بلې عبدالرحمن خان و او دوست محمد خان، دا یې له 1500 خانو سره استرالیا ته راوستله د پارت له لارې نه. دا لومړني افغانانو چې استرالیا ته دوی راغلله او له اوښانو سره راغلله، دوی عمدتاً دغه د لیک را لیک د ترانسپورټیشن کار په غاړه واخیسته، چون هغه وخت نور وسایل نه وو او خان بهترینه وسیله وه د ترانسپورتي. نو دوی له مغو خپلو تجربو خانو سره د کشتۍ له لارې نه د کراچۍ له لارې افغانستان ته راورسول شول. همدا 3 کسه. وروسته بیا یو بل کس د وینس اکسپریشن یو څوک چې هغه هم د مصر په منځني ختیځ کې تجارت او ترانسپورټیشن سوابق سره درلودل، دوی بیا په 1906 کې 10 نفره نور افغانان له 160 خانو سره د کراچۍ له لارې راوستل، عمدتاً په همدې مقصد چې دلته دغه د اوښانو کار ته ترویج ورکړي او ترانسپورتي چارې په مخ بوزي. دغه د افغانانو لومړنۍ ډلې وې چې استرالیا کې قدم ایښی ده.
تر دې وروسته یو شمېر نور پښتانه افغانان په استرالیا کې میشت سول او د ترانسپورت یا لیږد رالیږد په برخه کې له اوښانو څخه کار اخیستی. خو تاریخ دا ښیي چې په دغو افغانانو کې زیاتره هم دلته پاتې سول او خپل هیواد ته بیرته ستانه نه سول. عبدالهادي هادي د دې پاتې کېدو لامل څه داسې ښیي؟
یو خو دوی تجارت دلته رونق پیدا کړ، دوی دلته ښې پیسې وګټلې. دویمه خبر چې دوی بیرته نه دي تللي، دلیل یې دا ده چې استرالیا ډېره لرې ده. هغه وخت دا تک را تک کار ډېر آسان نه و، میاشتې میاشتې لګېدلې په لارې باندې چې بېرته تللی وای. او درېیم دلیل یې دا ده چې دوی دلته کورونه جوړ کړي دي، بیا ودونه یې سره کړي دي. مثلا همدې دلیل باندې بیا اولادونه یې پیدا شوي دي، بیا بیا یې دا فرصت نه ده پیدا کړی چې بېرته وطن ته لاړ شي. او که هیان هم کوم یو تللی راغلی وي، د هغه داسې اسناد نه دي پاتې چې هغه په دې ګواهي وکړي چې د تک را تک کړی ده یا یې رابطه ساتلې ده.
د وخت په تیریدو سره د نړۍ د نورو برخو په څیر په استرالیا کې هم د ژوند په بیلابیلو څانګو کې پرمختګونه رامنځته شول چې یو یې هم د ترانسپورت په برخه کې وو. کله چې موټرونه راغلل نو د اوښانو کاروبار ډیر اغیزمن سو چې ورو ورو له منځه ولاړی. عبدالهادي هادي دا بهیر څه دا ډول سپړي؟
په هغه وخت کې د استرالیا تقریبا ټول ترانسپورت د دوی په قبضه کې وو. مخکل دینه چې موټر راشي، یعنی نو دریم کال نو دینه د استرالیا ټول ترانسپورټیشن هم دوی اداره کوه، د دوی په لاس کې وو. وروسته وروسته دېس نه وروسته د اوښانو کاروبار ورو ورو د موټرو په راتګ سره هغه خپل رونق له لاسه ورکوي. او همدغه 1930 او 1950 او 1940 کلونه دي چې په استرالیا کې د افغانانو د تجارت د زوال کلونه یې ګڼلی شو، چې په همدې کلونو کې بیا دوی خپل شتم له لاسه ورکوي، خپل هغه تجارت هم له لاسه ورکوي. او هغه تاریخي بدبختي چې افغانانو په برخه ده چې بېسوادي ده او د مسلک نه لرل دي، همدغه بدبختي دوی لمن دلته نیسي چې دوی بل مسلک نه لري، نو بل کار کاتم په خلاص مټ لاس نه شي اچولی او رونق نه شي ورکولی. یوازې په دوی کې دغه محمد علم خان چې په ارلایت کې بیا په 1903 کې دکان خلاص کړی و، دی یو څه کولی شي چې یو څه وخت لپاره دغه د بزازۍ او د پردې جوړولو چې د مول البته دا ترانسپورټیشن کار کوه، دغه کار ته یو څه رونق ورکړي، خو وروسته بیا د پتم ورکیږي.
خو د استرالیا حکومت د افغانانو هغه زیار او خدمت هیر نه کړی او په 2004 کال کې د استرالیا له ایډلیټ څخه بیا تر ډاروین پورې د ریل 3000 کیلومتره اوږده پټړۍ وغځول او پر دغه چلونکو اورګاډي ته د افغان په مناسبت د غان یا ګان نوم ورکړي. په استرالیا کې څېړونکی او قانون پوه محمد ابراهیم سیار وایي چې د غان یا ګان سربیره د استرالیا د شلګون پر نوټ هم د اوښ انځور جوړ دی چې د افغانانو د هڅو ښکارندوی کوي.
ګان یا غان په نامه د تروسه هم د افغانانو په افتخار د نوم ایښودل شوی د چین یا اورګاډی اوس هم چلیږي او دا د هغو افغانانو د خدمتونو په ویار ایښودل شوی چې په 18مې پېړۍ په وروستیو کې او د 19مې پېړۍ په شروعات کې دیدی په د استرالیا په هاوچ بک کې، یعنې په سویلي استرالیا کې دیدی په زرګونو کیلومتره دا د پټلۍ غځولی ده. هلته د استرالیا په شلګیز نوټ کې د افغانانو اوښ عکس شته، لیکن موږ وایو چې تاسو اوخ ریکوګنایز کوی، لیکن ولې د یو افغان عکس نه دی؟ خو دلته بیا د نور مسایل چې هغه سیاسي مسایل رامنځته کېږي چې کېدای شي په یو پړاو کې یو مرحلې کې افغانان هم د استرالیا د ځمکني مسایلو کې ادعا وکړي. او دلته په استرالیا کې افغانان په نظر کې لري چې هغه افغانان چې په تېر وخت کې دوی دلته هم کار کوه او هم خپل هغه فرهنګي دودونه ټینګ ساتلی دي، دوی د عکسونه چاپ کړي او د افغانستان په سفارت کې کېدي، د افغانستان په نورو علمي ادبي او هنري سرچینو یا دغه ځایو کې کېږي.
بلخوا بیا عبدالهادي هادي د افغانانو په نامه د ځینو نورو ځایونو او بازارونو ذکر کوي.
په بریزبین کې یو ځای ده د کابل چپ نوم باندې چې عمدتاً دغه د دوی د اوسېدا ځای و، چې له وطنه لرې و، د وطن مینه یې ماتوله، نو هغه کابل یې کابل چپ کړی ده او تر اوسه پورې هغه سیمه د کابل چپ نوم باندې یادېږي. همداسې په اتلایت کې
یو جماعت ده چې هغه خپله دغه میر عالم خان چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې په 1928 کې دی راغلی و درې نوي کې په ادلایت کې دکان جوړ کړی ده. نو بیا یو جماعت هم جوړ کړی دی چې هغه جماعت اوس په موزیم بدل شوی ده. او یو بل ځای ده یو کوڅه ده یو سړک ده په همدې ادلایت کې د کندهار سټریټ په نوم باندې
لا نو لسمی پیړی راهیسی تر اوسه ګانشمیر پښتانه په استرالیا کې ژوند کوي. دا چې د دوی شمیر څومره دی او په څه کارونو اخته دي، محمد ابراهیم سیار وای افغانان زرګونه کورنۍ لري چې په بیلابیلو وظایفو اخته دي.
افغانان په استرالیا کې ز فکر کوم چې اوس د شپته زر نه تر نوي زر کورنۍ پورې رسیږي. افغانان په استرالیا کې چې ټول استرالیا د ماجر او کډوال او هیواد کم کی تر ټولو نوی اورسته دلت سرزی دلت په استرالیا کې میشته کیږي. نو طبیع خبره ده افراد سر نوی میشته کیږي. د دوی دوی دندې او وظایف ډېر ابتدایي دي، یعنی په فزیکي او نورو فعالیتونو بوختي. لیکن د دوی د نوی کهول چې د دوی ماشومان دي اولادونه دي واقعا ډېر زیات پرمختګ کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې په علمي او اکاډمیک ساحو کې ترلاسه کړي دي.
استرالیا ته په 19 میلادي پیړۍ کې راغلو پښتنو د لسګونو کلونو په استوګنې سره خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړي او اولادونه اوس استرالویان دي او په انګریزي ژبه خبرې کوي. دا چې اوس مهال پښتو ژبه په استرالیا کې په څه حال کې ده، محمد ابراهیم سیار وایي چې له افغانستانه په تازه هجرتونو کې راغلي پښتانه او د هغوی اولادونه په پښتو ژبه خبرې کوي او خپل کلتور پالي.
د استرالیا هیواد او د لویدیځې نړۍ نور هیوادونه اوس هغه هیوادونه نه دي پاتې شوي چې خلک پکې یعنې له منځه لاړ شي فرهنګونه، بلکې د میډیا په پرمختګ سره چې اوس موږ په یو بل عصر کې ژوند کوو، افغانان د خپل فرهنګ سره او هر بل قوم یعنی نږدې اړیکې لري. په خصوص په پښتنو کې داسې یو رجحان پیدا ده چې پخوا به یو پښتون به شرمېده چې په خپلې ژبې خبرې وکړي، او همدې دپاره دوی هر چېرته چې تللي هغه د هغه ځای ژبه یې ځانته ښکاره کړې ده. اوس دوی په خپله ژبه خبرې کوي په ډېر افتخار سره، او په افغانانو کې دا فعالیت روان ده چې د دوی ماشومان او نوی نسل زده کړه او پوهه ترلاسه کړي، تر څو اوسېږي چې راتلونکی نسل په دې وهڅوي چې د ارزښتونو سره سمبال وي.
په استرالیا کې میش د پښتونخوا ایالت سره اړه لرونکي آصف شاه هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دلته پښتانه په خپل منځ کې پښتو وایي او د خوشحالیو پر مهال د کورنۍ سره یو ځای راغونډیږي.
دلته خو د پښتنو ډېره ښایسته کمیونټي ده، د افغانستان پښتانې دي او د پاکستان خو ډېر زیات چې دلته دي د افغانستان پښتانې دي، او د پاکستان چې څومره پښتنې ټول دلته سټوډنټ ویزه کې راغلي دي، او دا نور څومره افغان کمیونټي دلته ماشاءالله الحمدلله ښه دي. هغې ډېر زیات پښتو باندې ډېر ترجیح ورکړي چې پښتو دغه چې کله د اختر دغې موږ نه پس بیا پښتانه خپل یو میله ده کې د افغان په نوم باندې، نو هغه کې د ټول د پاکستان او افغانستان څومره پښتانه یا ټول پکې راځي. د اختر اکثر هغه په درېیمه ورځ یا په ویکینډ کې، پهله ویکینډ د اختر چې کمی پای کې بیا دي دغه کې د ممکن دي.
که څه هم په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ځینې کسان پښتانه د جنگ او جګړې سره تړلي خلک بولي، خو د محمد ابراهیم سیار په وینا په استرالیا کې پښتنو یا افغانانو ته د سپېڅلو خلکو په نظر کتل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانانو په نامه زموږ د ټولنې په نامه ډېر فوق العاده جنایات روان دي، لیکن بیا هم دوی افغانانو ته د تروریست په نامه نه ګوري یا د سری وژن کې په نامه نه ګوري، بلکې په دې سره ګوري چې ډېر ډېر سپېڅلي خلک دي او د دوی د لوړو احساساتو نه نور ګټه پورته کوي.
پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې ل خپل اصل ټاټوبي څخه هر ځای ته تللي، خپل ژوند یې په زیار او هڅو پر مخ بیولی او ټولنې ته یې ډېر څه ورکړي دي. دا پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا زه احمد شاه زمي اجازه درڅخه غواړم. شاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخره غلې ده د پښتنو زړو هنرمندانو د سندرو د یادونه. د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره خپل نظر شریک کړئ، زمونږ ویڑیا نمبر دال
مشال ریڈیو تا ویڑیا ٹیلیفون وکړی
0300-22-0-3-3.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټیلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري.
اوکه د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800-22-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو د دې خبرونه وخت لکم دی، زه تاسو نه غوښتنه کوم چې د خپلو خبرو لک په لنګ وخت کې خبرې ختم کړي او چې ډېرې سندرې واورو. اوریدونکو د مشال ریډیو د دې خبرونه یادونه مقصد دا دی چې هغه هنرمندان چې د وخت او حالاتو د رفتار موږ نه هېر کړي دي هغوی تاسو ته بیا در وپېژنو. په دغو کې یو منیر سرحدي و. منیر سرحدي چې سرینده به غږوله او دا هم د هغه خاصه وه چې د سرندې د ګیډې نه به او تارونو نه به داسې نغمې او داسې سندرې وستې چې د پښتون قام د پاره تر عمره پورې یاد ساتو. د منیر سرحدي د سرندې غږ به درته اورم، خو یو اوریدونکي دا شهله چې دا سوای ستړی مشي. په خیر راغی. ستړی مشي. ستړی مشي. د دې په ټلیفون کې سستون ده. اوریدونکو تاسو سره خبرې کوو، خو راځي اول چې د منیر سرحدي نه د سرندې خو کاکور سرحدی د سرندې د غغنا د چاړه هم نکېږي چې आवाज کم کی. خو تاسو سره خبره هم ضروری دي. یو اوریدونکو دی عبدالجلیل، جلیل صاحب په خیر راغی ستړی مش.
السلام علیکم فارمش مجیب صاحب شیخ خیر
عزتمند شه ملګریا سب وای د زړو سندرو پاړه
ټیم کم نه مجیب بابر صاحب زه خالی په فرمایش ته وکم دریم غمزدار غزل چې غزما ډیر خوش دي کدلش پر اوا وری دا جمیل دمار له سیدا وای ته خبر کو
ډیر ډیر مننه بعد سه خوشاله اوسه د ټلیفون کول دی یو جهان مننه یو بل وریدون کی تورزو ستړی مشه په خیر راغی ستړی مشه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام جانان ستړی مش
قربان مجید صاحب ابا مجید بابر صاحب څنګه یې
اواز سه سو خبر کې ملګری
محبت خان کاکر خبر کول وکیل احسان مجید بابر صاحب څنګه یې
اواز سه خچروت کې سبا ویل غواړي د زړو سندرو
بابر صاحب ډیر مودا بعد نه راځي په قربان کې پیدا کې
ډیر مننه
ما څنګه کول چې تاسو سره خبرې وکم
ډیر مننه
اواز یو دې د قربان وخت ډیر کم کړی دی ډیر بیسي کم وخت یو ته پریشې دی نظر سندر گاڑی یو لاند معلومات هم تاسو سره شریک واسه لوریدونکو سره دا ډېر خوم کې
په دواړو سره
تاسو داسې هم وکړئ چې اوریدونکو باندې هم داسې आवाज کاغذ وکړئ چې تاسو هم داسې معلومات راړئ چې هغه تاسو د سیمې او تاسو د علاقې د یو هنرمند دی په اړه وي او هغه سره معلومات یې په سره تاسو سره شریکي دا ډېر خوم کې یو ډول فایلونه کې به اضافه وشي بابا صاحب
ډېر ډېر مننه آباد اوسې ډېر ښه نظر دی او تم لرم چې زموږ ډېر اوریدونکو به پدې اړه باندې موږ سره همکاري وکړو او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو اوري یو بل اوریدونکو ته وردو ستړي مشه په خیر راغی ستړي مشه
خیر
ده خیر جوړی تکای اواز سه سبا ویل غواړی ملګری د دې اوریدونکو د ټلیفون لیکه کته شو اوریدونکو د منیر سرحدی استاد د سرندی د غغنا پس د عبد الوهاب په غغ ټپی لا خوند کوي د عبد الوهاب یا قربان با ترم رپوري د پښتنو نه هیر نشي خو د فل ربی او د کمروجان په غږ ټپی هم ډېر خوږی وي مشال ریډیو ته وګی تم درم چې د غټولو زړو आवाजونو به تاسو خپل زړو یادونو ته دیولې هغه یادونه چې د دغې سیمې خپل غرونو سره تړاو لري او په دغه کې د پیښور د کیسه خانه یادونه به در سره هم ملوي د پیښور د کیسه خانه د هغه چای خانو د قهوه خانو هغه یادونه چې دا ټول سندره به پکې پخوا غږی دي هم د دغه کیسه خانه یاد کشور سلطان یادوی Mm-hmm.